افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي. په دې هکله به معلومات لاسته راوړو دا چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول دي. نو راځو خپل درس پیلوو. افغانستان د عباسیانو په دوره کې، عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بني هاشمو د قبیلې څخه هم شمیرل کیږي. د دویمې هجري پیړۍ په وروستیو کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څه وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي وزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1600 هجري قمري کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل او افغانستان د خلکو، د افغانستان خلکو هم د دغه موخې چې دوی درلودلې د دغه موخې څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بیه د امویانو پر ځای عباسیان واک ته ورسول، چې د عباسیانو دوره بیا 1530 کاله اوږده سوه او 1530 کاله یې دوام وکړي، چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو دخوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 30 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړ شول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 30 میلیونه درهمو ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 30 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړیږي، چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د عباسیانو د مالیاتي زور زیاتي په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک یې د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی دغه ځانونه د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېدل چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه سي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمه ییزو اشرافو او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان ته راجلب کړه او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګولو سیستم قانوني بڑه ځان ته غوړه کړه، یعنی د اوبو لګولو سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځان ته غوړه کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او اویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړي. تلقان او مرغاب کې د پشمي منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګرۍ ډېر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلودې. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې ډېر شهرت درلودې. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نورو شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنجشیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډېر مشهوره و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډېر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تلپاتې کړل. مثلا د غولې جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي په ریاضیاتو کې لوی لاس درلودی، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابوزید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پوه و چې دا د افغانستان ډېر ځلیدونکي شخصیتونه وه او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډېر مشهوره شهرت ته ورسېدل او تلپاتې یې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زامونو د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموی ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموی خلافت د اموی واکمنۍ اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و، د خالد د همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا وروسته د عباسي ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه وروسته بیا یحیی د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدي د خوا څخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کېږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسي خلافت ټولې چارې د ده په غاړه وي او د دوو زامنو سره یې د دوی لپاره کار کوي چې بیا څه وخت وروسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کېږي او په 1031 هجري قمري کال کې د خلیفه د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مړ کوي او په خپله دی د کورنۍ د نورو غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجي ته طاهر بن حسین فوشنجي بیا په 1050 هجري قمري کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلې دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډېر هوډمن سړی و. د دوه بسې وړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیس مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړی کوي او په 1095 کال کې بیا د امیر رشید وژني څه وخت وروسته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلوه د خراسان والي ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجري قمري کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبې په مهال باندې د خلیفه نوم د خطبې څخه لرې کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا دی د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د ده څخه وروسته د اولادونه په افغانستان کې د 50 کلونو لپاره واکمني کوي او 50 کاله د اولادونو واکمني په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پر بل باندې اغیزې چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پر بل باندې څه اغیزې درلودي. د اسلام د سپیشلی ترین پراتاګ او همدارنګ دغه په خپلې دوه سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه. ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټولې قبیلې د یوه دین او عقیدې خاوندان کړل او همدارنګ د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې کوم خنډونه چې وه هغه د پوهې کوم انحصارات چې وه هغه یې د منځو یوړله. په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دیني علومو لکه قرآن شریف په حدیث د فقه په تسهیل کې هم دوی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډېر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډېر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سر راپورته کړي او د پوهې په بېلابېلو څانګو کې ډېر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډېره مهمه ده چې هغه د دویمې هجري پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړه چې د هغو د جملو څخه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي عالم، بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغوني نړۍ د طب، جغرافیه، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د دل څخه شمیرل کیږي. د دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بېلابېلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په 1800 پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمې هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې یې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې تر څنګ زموږ خلکو د اسلام پراختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلامي د هېواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېدې نو په دې وخت کې موږ وویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اسلام د پراختیا لپاره ده چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي. په دغه لاره کې د ډېرې قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هېواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنې تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزې چې وي هغه دو اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخښي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې. د پوهې دروازه یوازې د ځواکونو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوی اسلامي هویت ورکوي. ټول خلک یې د یوه عقیده، یوه دین، یوه خدای ته راوبلل، یووالی یې دې ته روبخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډېره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کړي تر نورو سیمو پورې او په ځانګړې توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډېره ارزښتناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هېواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډېر خپور کړي او په دغه برخه کې ډېر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نوې د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په هکله و، ده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغېز لري پر بل باندې. د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه شېبو سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می اومنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست ته شرح لاستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي، بل سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاڅونونو په حق لده، دا چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاڅونونه رامنځته کیږي. د همدغې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو. شاه شجاع او ملي پاڅون، د هغه ورځې څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدې، خلک د ټیټ فطرت څخه خبر سول. د هغه او همدارنګه د انګلیسیانو د منځ وړل یې د خپلو دیني او ملي وجایبو څخه وګڼل، او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ، ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغو کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړی، او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه یې خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې، غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو. او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ دغې کورنۍ دخوا پاڅون شروع سو. چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو، د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی، د دې ترمنځ د اقصی څخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس په خپل کور کې وژي، او وروسته بیا د انګلیسیانو ټولې خزانې او د وسلو خزانې هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو، او ځان یې کابل ته راورسوي. چې د هغه په راتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نوره هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیستی، یو پلان یې کار کړی، او د کابل څخه یې د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ، تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتل چې هغه ووژني. مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې له دې چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه، په هغه سره یې وژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي مواد یې پای ته رسول کیږي. قواوې هم 14500 تلو ته رسېده. د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سور ژمی هم و چې انګلیسیانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت له امله ومنل. یعنې دوی مجبوره سوه بالاخره دا یې ومنل چې د کابل څخه ووځي. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمې پاچاهي ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپله دویمه پاچاهي مخته وړي. امیر دوست محمد خان په 1324 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدي. او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنۍ سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنۍ کې نه د انګلیسیانو او د ختیځې د دې په واکمنۍ کې کیږي. چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه وه، چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې، چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه، چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ده ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځه هندي کمپنۍ د ژمنه کوي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واقع دي، د خپل ځان او خپلې ورسیه د خواڅخه ژوند کوي، چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمو احترام کوي او هیڅکله د هغو په کورنۍ چاره کې بل سوهاله نه کوي، او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي، او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمه چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته بیا د ورسی او هندي کمپنی ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنی به هغه سیمه چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمه چې بیا د ختیځې هندي کمپنی په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا داسې چې اول ایران د خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړي تر څو امیر دوست محمد خان وکولی سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پایه پورې به انګلستان هر میاشت 100,000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ بوځ کې یو 10,000 سوار او 10,000 پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لیږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې به اړه لري. د کابل یو استازی به په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دریو ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په موخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیره غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې ووسیږي. او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه به کوي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي. او هغه د ختیځې کمپنی یو ډالۍ ده، د ختیځې هندي کمپنی د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سوه زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو موخو لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بله فقره وه او تر څنګ یې دغه تړون د مخکېني تړون ناقص کېدلی نسي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په هر حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړه کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي او سربیره پر 4,000 توپکو باندې نور 4,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د ټل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رسو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تاکل سوی و او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1918 کال کې د جون په 12مه د 23 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ. واک ته ورسېدی وروڼه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ، مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ. او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریښوي او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډک په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلا سو او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سره در محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار و هغه ته ورغلی او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي، مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړ او د هغه سره مرسته ونه کړه. وروسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وروڼو سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې لپاره یې تیاری ونیوی چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغو مقاومت نسوی کولی. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1915 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه اکا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره ووژل سو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن سو. د هغه په روحیه باندې ډیر بد ورته غیزه وکړه د خپل اعصابو کنټرول یې د لاسه ورکړي. په کندهار کې جلاوالي غوره کوي چې دغه انزوا او دغه جلاوالي امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدي. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښهوالي انتخاب کړي نو همدغه ګوښهوالي د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیولو څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول نو دغه سلطنت یې په رسمیت باندې وپېژندي. او په 1380 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازاره کې د امیر شېر علي خان د قواو مخه ونیوله او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو. او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. او د هغه سلطنت په دغه ډېر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد اعظم خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سوي و، نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی وکړي. چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بیلولو باندې بوخت و او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي. مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي، د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزه د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1380 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتېدل. چې بیا انګلیسانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیږي او ورپسې مړ سو، چې بیا په بستام کې ښخ سو. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي، موږ د شاه شجاع د دولت په هکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ، محمد افضل خان د واکمنۍ په هکله باندې وپوهېدلو. په دې هیله چې تر دغه وروستني شي پورې سره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس په همدغه ځای باندې پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري